آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
امریکا غږ آشنا رادیو درنه او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس تاسې د روغتیا او خوشحالۍ په هیله پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو د نن شپې په خپرونه. په دې خپرونه کې به پر خبرونو سربیره ریپورټونه، مرکې او نور په زړه پورې مطالب هم واورئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویاند زیبا خادم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د دریو سیاسي ډلو د ائتلاف غړو ویلي دي چې د ائتلاف د جوړولو هدف دا دی چې په واک کې د جمهور رئیس اشرف غني د انحصار پای ته رسول څرګند کړي. اکرام شینواری په دې حقله رپورټ را لېږلی دی.
ملي اسلامي جنبش د ګوند یو مرستیال او سناتور عبدالله قرلوک امریکا غږ غشنه را لېږلی چې دغه ائتلاف چې کومې غوښتنې کړي د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې نه دي.
هدف از ائتلاف از ای بوده که تا اینا با ای تشکلشان و با ای ائتلافشان.
خاقلی قرلوک ویل د دغه ائتلاف د جوړېدو هدف دا و تر څو دوی وکړی شي چې د دغه ائتلاف له لارې پر حکومت او جمهوریت باندې فشار ولري تر څو د افغانستان په بېلابېلو برخو کې بدلون رامنځته شي. افغانستان جمهوریت د نوي جوړ شوي ائتلاف په هکله وایي چې د اوسني حکومت په بریالیتوب او ناکامۍ که ټول هغوی چې په حکومت کې شامل دي برخه لري. د جمهوریت د وین مرسیال دوا خان میناپال امریکا غږ ته وویل چې افغانستان خلک حافظه لري او نه غواړي تیرې ترخې تجربې بیا تکرار شي.
اکرام شینوارو چې د کابل نه رپورټ را لېږلی و. د ترکیې د انقرې په ښار کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند، د اجرایه ریاست د دویم مرستیال حاجي محمد محقق په مشرۍ د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند او د جمعیت اسلامي ګوند په استازیتوب، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست صلاح الدین رباني، د بلخ د ولي عطا محمد نور ترمنځ د یو لړ پرله پسې غونډو وروسته د نوي سیاسي ائتلاف جوړېدل اعلان کړل. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې غواړي په اتلس ولایتونو کې اساسي روغتیایي مرکزونه برابر کړي. دغه وزارت نن له یو شمېر کورنیو او بارنیو مؤسسو سره د دغه اساسي روغتیایي اسانتیاو د پروژې د تطبیق لپاره تړونونه لاسلیک کړل. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې اوس په افغانستان کې 30% خلک روغتیایي مرکزونو ته تللی شي چې دغه شمېر به د یو کال په موده کې 80% ته لوړ شي. د دې وزارت چارواکو زیاته کړې ده چې په 13 ولایتونو کې به 200 نوي روغتیایي مرکزونه جوړ شي او د 100 نور روغتیایي مرکزونو کارکونکو ته به ترینینګونه هم ورکړل شي. د شمالي کوریا د اتمی وسلو د عامه تباهۍ مخه څنګه نیول کېدلی شي؟ دا مسله د جنوبي کوریا د جمهور رئیس سره د جمهور رئیس ټرمپ د اجنډا لومړی موضوع وه. د واشنگټن او سیول ترمنځ په تجارتي اړیکو هم خبرې شوې دي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس چې د سپین ماڼۍ په روز ګارډن کې د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ تر څنګ ولاړو، د شمالي کوریا سلوک د بې غوره وحشیانه رژیم سلوک وباله او زیاته کړه چې د اتمی وسلو او د بالستیک توغندیو پروګرامونو ته باید سم ځواب ورکړ شي. جمهور رئیس ټرمپ وویل د شمالي کوریا په مقابل کې د ستراتیژیکي حوصله مندۍ نتیجه نه ده ورکړې. ډېر کلونه شوي دي خو حوصله نوره ختمه شوې ده. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت شاوخوا ته حلقه تنګوي او همدغه راز د جمهور رئیس بشار الاسد طرفدار اسکر چې ایران ملاتړ کوي د وسلوالو نه ځایونه بیرته نیسي. واشنگټن لیوال دی چې د اسد د حکومت سره چې منځوي شوی د همکاري وکړي، مګر دا به ډېره سخته وي چې د اسلامي دولت وسلوالو ریښه وچکي او دا کار یوازې د کوردي او عربو ملیشو په وسیله چې امریکا یې ملاتړ کوي وکړي. او د ائتلاف نطاق وایي چې د اسد قواوو ته د اسد د قواو پیشرفت د دغو قواو بارس بکوي. اسد ته د داعش د ځایونو د بیرته نیولو پرېښودل دا خطر لري چې داسې وګڼل شي چې امریکا د اسد د واکمنۍ دوام ته مشروعیت ورکوي او احتمال لري چې د هغو خلکو په ضد مټ لا قوي شي چې د هغه په ضد بغاوت کړی دی. د دین او د دولت د چارو جلاواله د ترکیه په اساسي قانون کې په 1923 کال کې د تعدیل په اساس باندې راغله ده. خود ترکیه اوسنی حکومت جمهور رئیس رجب طیب اردوان باندې زنو انتقادونه کړی دي چې سیکولریزم ته د ملک تاریخي ژمنه له منځه وړي. په دې لار کې د حکومت یو تازه اقدام په لیسو کې د تکامل د نظریې د تدریس باندې بندیز لګول دي. شاګردانو ته وروسته لیدې په لیسو کې د داروین فلسفه چې د ټولو ژوندیو موجوداتو منبع یوه ده نه تدریس کیږي. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. جمهور رئیس ټرمپ امریکایانو ته په خپل هفته ییزې وینا کې وویل چې په دې اونۍ کې په سپینه ماڼۍ کې د هغو امریکایانو د کورنیو سره وکتل چې د کورنۍ غړي یې غیر قانوني مهاجر وژلې دي. زیاتره دغه مهاجر جنایي سابقې لري او څو وارې د ملک نه ایستل شوي دي. جمهور رئیس وویل د دغه هر یو کس د مرګ مخه نیول کېدلی شوه. د دغو امریکایانو ژوند تالا شو ځکه چې دی وایي زموږ حکومت خپل کار سم ونه کړو. جمهور رئیس ټرمپ ویلي دي که چیرې حکومت د مهاجرت قوانین سم عملي کړی وي دغه امریکایان به نن ورځ ژوندي وي. نو ځکه دی وایي چې د جمهور رئیس په توګه یې د سوګند کولو راهیسې د مهاجرت د قوانینو د عملي کولو او د خپلو بندرونو د دفاع او حفاظت اعاده کول شروع کړي دي. د چین جمهور رئیس شی جی پینګ د هانګ کانګ نوی رهبر کاري لام ته د وفاداری سوګند ورکړی دی. دغه مراسم د برتانیې نه چین ته دغه ښار د واکمنۍ د سپارلو په شلمه کلیزه کې ترسره شول. دا مراسم چې د هانګ کانګ او چین بیرغونه پکې رپیدل په هماغه بندر کې اجرا شول چې د برتانیې اخیری گورنر په 1990 کال کې دغه ښار چین ته وسپاره. د هانګ کانګ نوی اجرایوي رئیس لام چې بیجینګ تصویب کړه نن د شنبې په ورځ لوړه وکړه چې د چین او هانګ کانګ ګټې به ساتي. هغې ته د هانګ کانګ 1% رای ورکوونکو رای ورکړې ده. د رای ورکولو ټول کارونه هم د ډیموکراسۍ مبارزینو ترسره کړي دي چې بیخي غیر عادلانه اقدام دی. دغه ښار ته د شی جی پینګ د درې ورځني سفر په خاطر په هانګ کانګ کې سخت امنیتي ترتیبات نیول شوي دي، خو په ځینو ځایونو کې احتجاج هم شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت په پاوز کې د ترانس جندر یا د هغو خلکو استخدامېدل ځنډوي چې اصلا نجلۍ یا هلک وي خو د خپل مخالف جنس احساس کوي. جیمز ماتیس د جمعې په ورځ په بیان کې وویل دغه تصمیم شپږ میاشتې ځنډوي. د جمعې په ورځ هغه نیټه وه چې د اوباما ادارې د امریکا په پوځي قواوو کې د دغو خلکو د استخدام دپاره تعین کړې وه. ماتیس وویل د دفاع وزارت باید د هر تصمیم پالیسۍ باندې غور وکړي. د قریب 2500 نه تر 3000 پورې ترانس جندر خلک اوس د امریکا په پاوس کې خدمت کوي. د نړۍ پخوانی او نننی رهبران نن د شنبه په ورځ د فرانسې د سټراسبورګ په ښار کې غونډ شول چې د جرمني د فقید صدر اعظم هلموت کول د کارنامو قدردانۍ وکړي چې د شرقي او غربي جرمني د بیرته یو ځای کېدو ویاړې ورپه برخه ده. شرقي او غربي جرمني په 1990 کال کې بیرته یو ځای شول. کول چې د جون په 14مه د وحتیا کلونو په عمر وفات شو د جرمني لومړنی ملي رهبر دی چې په سټراسبورګ کې په اروپایي پارلمان کې په ویاړ د یادونې مراسم جوړیږي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون، د برتانیې د صدر اعظم تریسا می او د امریکا د پخواني جمهور رئیس بیل کلینټن په شمول د نړۍ څو رهبرانو د کول د کورنۍ درناوی وکړ. کول شپاړس کاله د جرمني صدر اعظم وو او په 1930 کال کې تر 1990 کال پورې د لویدیز جرمني رئیس وو او د 1990 نه تر 1998 پورې د متحد جرمني لومړنی صدر اعظم وو. او د فرانسې ډېره محافظه کار رهبر لیپن د جمعې په ورځ په دې تورن شو چې د اروپایي اتحادیې بودیجه یې بې ځایه استعمال کړې ده. په فرانسه کې د پارلماني همکاریو په مرکز مصرف کړی دی. لیپن د جمعې په ورځ په پاریس کې د قاضیانو په حضور کې حاضره شوه او قاضیانو ورته د اعتماد نه د سوء استفادې تور واورو چې خپل دوه تنو پارلماني سلاکارانو ته چې کله د اروپایي اتحادیې رئیس و د دغه اتحادیې د بودیجې نه معاشونه ورکړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د خبرونه لومړی ریپورت ته. د افغانستان د مهاجرینو وزارت وایي چې دغه هیواد د کډوالو د راستنېدو بهیر د روژې په میاشت کې ټکنی شوی و، خو له اختر وروسته یو ځل بیا له پاکستان او ایران څخه د افغان مهاجرینو د راستنېدو بهیر پیل شوی دی. د دغه وزارت د چارواکو پر وینا په ګاونډیو هیوادونو کې د ښوونځیو له رخصتېدو وروسته به افغانستان ته د مهاجرینو د راستنېدو بهیر لا پسې ګړندی شي. په همدې حال کې افغانستان ته یو شمېر راستنې شوې کورنۍ وایي حکومت او نورې مرستندویه ادارې د هغوی د ستونزو د لرې کولو په برخه کې پام نه کوي. پام وکړئ، په دې اړه له کابل څخه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان مریض کال له پیله د سرطان میاشتې تر درېیمې نیټې پورې دغه هیواد ته 200 او 1500 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه راستانه شوي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتو سلاکار حفیظ میاخیل امریکا غږ ته وویل افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو بهیر د روژې په میاشت کې ټکنی شوی و، خو له اختر وروسته یو ځل بیا له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان مهاجرینو د راستنېدو بهیر پیل شوی دی.
پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ یو څه ټکنی شوی و د روژې په میاشت کې، اوس بیا له اختر وروسته دغه د دوی د راستنېدو لړۍ پیل شوی او مخ په ډیریدو ده. ښایي د ښوونځیو په رخصتیو سره له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو شمیر نور هم ډیر شي.
ښاغلی میاخیل زیاته کړه چې په روان لمریز کال کې له ایران څخه څه باندې 130,000 او له پاکستان څخه څه د پاسه 70,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي، چې پر وینا یې د دغې شمیرې له مخې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د راستنېدونکو کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. حفیظ میاخیل وویل چې له راستنېدونکو کډوالو سره د افغانستان د مهاجرینو وزارت د کډوالۍ په چارو د ملګرو ملتونو ځانګړي اداره یا یو ان ایچ سی آر او د پناه غوښتنې نړیواله اداره یا آی او ایم په مختلفو پړاوونو کې د نغدو پیسو او خوراکي موادو سربیره د سرپناه ورکولو په برخه کې هم مرسته کوي.
د دوی د سرپناه په برخه کې هم موږ کار کوو. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د زموږ د بیش پروسه جریان لري. دوی غوښتنه کوي کوم کورنۍ چې مستحق دي هغه اسناد شیډل کیږي، له هغه وروسته په خپل ولایت کې ورته یو نمرزمکه هم ورکول کیږي.
خو افغانستان ته یو شمیر راستانه شوی کډوال د خپل ژوند پر خراب وضعیت اندېښنه ښیي او وای حکومت او نور مرستندوی ادارې د هغوی د ستونزو د لرې کولو په برخه کې پام نه کوي. د اتو اولادونو مور ملالۍ چې شاوخوا درې میاشتې مخکې له پاکستان څخه افغانستان ته راستنه شوې او اوس د کابل د پلچرخي په سیمه کې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي امریکا غږ ته وویل د ملالۍ په څیر زیات شمیر نورې کورنۍ هم د راستنېدونکو کډوالو په کمپونو کې ژوند کوي چې د ژوند ډېرو لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. دوی له حکومت څخه غواړي چې ورته پام وکړي او هغه ژمنې چې د سرپناه ورکولو او نورو برخو کې ورسره کړي دي عملي کړي. افغانستان له سوریه وروسته دویم هیواد دی چې د نړۍ په کچه تر ټولو زیات کډوال لري. د افغانستان د مهاجرینو وزارت د شمیرو له مخې لا هم دغه هیواد د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې 15.6 میلیونه کډوال لري چې ډېره برخه یې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې اوسي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2690 اف ام 3.15.
محترم اوریدونکو، استرالیا د وی جنگی قطعې په باره کې نوي معلومات خپاره کړي دي چې په څو ورځو کې به عملیات پیل کړي. دا بل کمپیوټري حملو نه د استرالیا له نظامی هدفونو نه دفاع وکړي او په دې به قادر وي چې په خارجي دفاعي قوا باندې خپل حمله وکړي. خبریال فیل میرسر په دې باره کې لسپینې له سیدنی نه دا رپورټ رالیږلی دی.
مرستندویه سازمانونه دې ته اړ شوي چې د نړۍ په نورو برخو کې فعالیت وکړي او په مالي منابعو کې کموالی راولي. د هل ټرسټ په نامه د ماین پاکونې موسسه چې د 1978 کال راهیسې په افغانستان کې د ماینونو د پاکولو فعالیت کوي، زر ماین پاکان یې له دندو ګوښه کړي دي.
ماینونه لا هم میلیونونو افغانانو په ځانګړي ډول هغو افغانانو ته زیان رسوي چې د ماینونو له ساحې سره په 500 متره کې اوسیږي. له بده مرغه په افغانستان کې لا هم ډېرې ساحې د ماینونو او ناچاودو توکو ډکې دي.
ولی محمد کابل په جنوب کې هغه ماینونه لټوي چې په 1980 لسیزه کې د شوروي د یرغل نه وروسته پاتې دي. د 2000 لسم راهیسې شاوخوا 9 ماین پاکان وژل شوي او له 100 او 200 نه زیات ټپیان شوي دي.
کله چې زه له کوره ووزم نو له کورنۍ بخشش غواړم، ځکه چې دا یو خطرناکه وظیفه ده. په دغه کار کې هر وخت د یو پیښې امکان وي.
له 100 او 200 نه زیات نور ماین پاکان تښتول شوي چې له 100 پرته ټول یې د پوځي عملیاتو او د قومي مشرانو د هڅو په نتیجه کې خوشې شوي.
the number of our civilian people populations
زمونږ یو زیات شمیر ملکی کسان د ماینونو په شمول د منفجراتو کو قربانی کیږي د دغه قربانیانو شمیر د میاشتې 1340 او 1320 ته رسیږي چې اکثریت قربانیان ماشومان او ښځې دي
سره له دې چې د 2014 کال راهیسې 5000 کسان ووژل شوي دي د نورو ډیرو وظایف له ګواښ سره مخامخ دي د پیسو د کموالي له امله به حکومت ونه کولی شي چې تر 2023 پورې ټولې سیمې پاکې کړي
this what we call the manpower cut
de kar kaun ko kamwale bas muk par programuno mustaqimi aw ghair mustaqimi aghize wakri de paiso aw kar kaun ko de kamwale la amala ba mungo no shokawale che program ki ki khwal hadaf tar la sakru
da golasan pa nama mine park la ham da 14 haga pe kha na da he rakri chi pa ki yo ham kar khwal la suna la la sa war kala kho haga wai
en me kya ma yatan me yak jo haza to
زویارم چې هوادوال به می لویری پرته ژوند وکول شي دا زما لپاره ویاړ دی چې هغوی په یو خوندې چاپیریال کې ژوند وکړي
د سوي هامن ژوندۍ مته
هغه زیاتوي چې د ماین پاکول لاري لخمل خلکو سره مرسته کوي چې خپل ځکه بیرته ترلاسه کړي تاجمین داشنا تلویزیون امریکا غږ
محترم اوریدونکو په افغانستان کې مو د ماینونو د خطرونو په حق له ریپورت واورید او اوس راځو د ریپورته استرالیا د ویجنګي قطې په باره کې نوې معلومات خپاره کړې دي چې په څو ورځو کې به عملیات پیل کړي دا بل کمپیوټري حملونه د استرالیا له نظامی هدفونو نه دفاع وکړي او په دې به قادر وي چې په خارجي دفاعي قوا باندې هم خپل حمله وکړي خبريال فیل مرسر په دې باره کې له سیدنی نه ریپورت راکوي
د استرالیا د مقدم جبهه قوا مهم جنگیالان دي څارونکي ټکنیشینان او د کمپیوټر ماهران به د کمپیوټري حملو په خلاف د جګړې په سر کې وي دغه قتیبه دفاعي او تاروزي دواړه وظیفې سرته رسوي دا به استرالیا ته اجازه ورکړي چې د معاصر جنگ ډیجیټل یا کمپیوټري ډولونو ته ځواب ووایي په داسې حال کې چې امریکا چین او روسیا په الکترونیکی جنگ کې سرمایه گذاری زیاتوي د معلوماتي جنگ قتیبه اصل تنه کارکونکي لري مګر توقع ده چې دغه شمیر به د لسو کالو په موده کې تقریبا 900 تنو ته ورچک شي د بین المللي امنیت او د استخباراتو د مطالعاتو د مرکز پروفیسر جان بالکس لینډ ان وای دا به د دې قابلیت ولري چې د بهرنیو قدرتونو یا د جنایي ډلو مخه ونیسي بالکس لینډ خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
There's a lot you can do that can hassle, harass, interdict, subvert, undermine and damage. And that's a space Australia hasn't sought to buy in on. It's buying in on it big time now.
دیر څه دی چې یو څوک کولای شي هغه عبارت له باس کولو زورولو مخنیولو تاوان رسولو او تباه کول نه چې دا داسې یو ساحه ده چې استرالیا ورته نه ده داخل شوی دا دې ساحه ته داخليږي چې خو وخت دی پروفیسر ګریګ استین چې د استرالیا د نیو ساوت ویلز په پونتون کې د سایبر امنیت پروفیسر دی وای استرالیا دې ته ضرورت لري چې په الکترونیکی جنگ کې خپل پانګه چونه زیاته کړي پروفیسر ګریګ استین خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
We're definitely well behind the United States, but the good news is that Russia and China, potential adversaries of Australia, only really joined this cyber arms race in the relatively recent past. We're really lucky that they were also behind the play.
موږ په قاطع توګه له امریکا نه ډیر وروسته یو، مګر ښه خبر دا ده چې روسیا او چین بل قوه د استرالیا رقیبان دي چې واقعا په دې وروستیو وختو کې د سایبر وسلو سیالۍ ته راوتلي دي موږ واقعا نیکبخت یو چې دوی هم په دې سیالۍ کې وروسته پاتې دي د استرالیا صدر اعظم مالکولم تورنبول د روان کال په سر کې خبرداری ورکړ چې د سایبر حملې د جنگ نوې جبهه وه او د جاسوسۍ نوې سرحد څارونکي وایي د ډیرو کلونو لپاره د استرالیا په نظامی پلان کې د سایبر جنگ د قطې جوړول یو د غټو ستراتیژیکي بدلونونو نه ده
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن د شنبه په ورځ له یو شمېر کورنیو او بهرنیو مؤسسو سره د دغه هیواد په 13 ولایتونو کې د اساسي روغتیایي اسانتیاوو د پروژې د تطبیق کولو تړونونه لاسلیک کړل د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې اوس په افغانستان کې 80% خلک روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی لري چې دغه شمېره به د یو کال په موده کې 80% ته لوړ شي د دغه وزارت چارواکي وایي چې په 13 ولایتونو کې به 290 روغتیایي مرکزونه جوړ شي او د 110 نورو روغتیایي مرکزونو ظرفیت به ارتقا ومومي. پاموکړی په دغه کابل څخه د خبريالې لیمینی ازایی را لګلی ریپورت ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دغه هیواد په 13 ولایتونو کې د اساسي روغتیایي اسانتیاو د پروژې د تطبیق کولو لپاره نن د شنبې په ورځ له یو شمېر کورنیو او بهرنیو تطبیق کوونکو موسسو سره تړونونه لاسلیک کړل. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د دغو تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وویل، که څه هم په اوس وخت کې د افغانستان 80% وګړي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی لري، خو د یو کال په موده کې به په 13 ولایتونو کې د نوو روغتیایي مراکزو په جوړېدو سره په ټول افغانستان کې دا شمېر 80% ته لوړ شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې د یو کال په موده کې په 13 ولایتونو کې 290 روغتیایي مرکزونه جوړیږي او د 100 روغتیایي مرکزونو ظرفیت ته به ارتقا ورکړل شي. ښاغلی فیروز دغه صحي مرکزونو په اړه وویل،
د 18 ولایت افغانستان در حدود 200 مرکز
په 13 ولایتونو کې 290 روغتیایي مرکزونه جوړیږي او 100 نور مرکزونه به ارتقا ومومي. دا خپل د دې لامل کېږي چې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی څرنګه چې 80% ویل شوی و، څه باندې 80% ته لوړه شي او هم د صحي خدماتو کیفیت لوړ
شي.
د عامې روغتیا وزارت د چارواکو پر وینا، هغه کورنۍ چې د یو ساعت په موده کې ځان تر صحي مرکز رسوي، ویل کېږي چې صحي اسانتیاو ته لاسرسی لري. ښاغلی فیروز همدارنګه وویل چې په دغو 13 ولایتونو کې د صحي او مسلکي کارکوونکو په معاشاتو کې 20% لوړوالی راغلی دی. که څه هم په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې پرمختګ شوی، خو اوس هم د لرو پرتو سیمې اوسیدونکي لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او خپل ناروغان ښارونو ته لیږدوي. جمیله کابل ته د درملنې په موخه له لاتبند سیمې څخه راغلې ده. هغه خپله کیسه داسې کوي:
موږ مریض راوستلی دی، ډاکتران هلته نشته، شفاخانه نشته، تیدیم دې شفاخانې لپاره دلته راغلو. یوه بجه مریضه سه سبا کې زیاتلاک ته ورسېد، هله مړه دي چې راوړه زمونږ نه ایسته، نور هم په دښتو کې پراته یم، دغسې اوازه یې راشي چې دا ملایب کې بنده شوې،
د عامې روغتیا د چارواکو پر وینا اوس مهال په افغانستان کې 2400 روغتیایي مرکزونه شتون لري، خو لا هم د دغه هیواد اوسیدونکو ته بسنه نه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ له لارې پښتو voa.com.
اوس راځو د خبرونې وروستی ریپورت راخلو. د خوست روغتیایي چارواکي وایي چې د پولیو وایروس د خپرېدو په مخنیوي کې بریالي روان دي. دوی لاملونه عامه پوهاوی، د واکسین په تطبیق کې د خلکو همکاري او له دغې پروسې څخه کلکه څارنه بولي. پام وکړئ په دې هکله د ابراهیم رحیمی ریپورت ده.
سره له دې چې د هیواد د نورو سیمو په څیر د خوست په یو شمېر سیمو کې هم د واکسین د تطبیق پر وړاندې ځینې ستونزې شته، خو په مجموع کې داسې ښکاري چې دلته د ګوزن ناروغۍ د رامنځته کېدو احتمال کم شوی دی. د ګوربزو ولسوالۍ اوسیدونکي سعید امریکا غکتول چې د خپلې سیمې خلک د پولیو ضد واکسین د اهمیت او د دغې ناروغۍ د خطر په اړه تر ډیره بریده پوهیدلی دي.
دا چې په ګوربزو کې د واکسینو د عامه پوهاوي کچه بیخي لوړه شوې ده، خلک ټول د واکسینو د عامه پوهاوي له کارکوونکو سره همکاره دي، ځکه دوی د دغې بدې ناروغۍ په ناوړه پیښو باندې خبر دي، ځکه چې څوک یو وارې انسان په دې ناروغۍ مبتلا شي بیا د هغې علاج ناممکنه دی. نو خلک چې دي د دې ولسوالۍ عامه پوهاوی لوړ شوی دی، دوی سره پوره همکاره دي. پخوا اگر که په دې ولسوالۍ کې واکسین خلکو نه تطبیقول، ځکه په اهمیت یې نه پوهېده، نو په اوس وخت کې خلک آګاه شوي دي او د واکسینو په اهمیت باندې پوهېږي.
د خوست د عامې روغتیا مسؤلین وایي که څه هم د ځینو ستونزو له کبله یو شمېر ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین نه رسیږي، خو بیا یې هم د پولیو وایروس د خپرېدو مخنیوی کړی. د پولیو په اړه د عامه پوهاوي ولایتي مسؤل ډاکټر نجیب الرحمن رحماني امریکا غږ ته وویل چې که عامه پوهاوی او د کمپاینونو پر مهال د واکسین په تطبیق کې د خلکو همکاري دوام ولري، د ګوزن هیڅ مثبته پیښه به رامنځته نه شي.
د خلکو همکاري لمنګه سره زیاته شوې ده، په دې معنی چې په ټولنه کې د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې ده او اوس ټول خلک پوهیږي چې دا واکسین د پولیو ډیر مهم دی او هر ماشوم ته باید په هر ځل حتما تطبیق شي. او بل دا چې زمونږ د کمپاین د تطبیق کوالټي هم د پخوا په پرتله انشاءالله نور هم بهبود پیدا کړی دی، او د دې ترڅنګ زمونږ د ټیمونو د نظارت مسؤلین چې دي نظارت قوي شوی دی.
تیر کال په افغانستان کې د ګوزن 14 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو روان 2018 میلادي کال تر اوسه په دغه هیواد کې د پولیو د څلورو مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی. دینی عالم عبدالقدوس پر ټولو خلکو غږ کوي چې له دغې دایمي معلولونکې ناروغۍ څخه د ماشومانو د ژغورنې لپاره د اسلامي وجبې پر بنسټ هغوی ته د ګوزن ضد واکسین په تطبیق له ناغېړۍ ډډه وکړي.
دا د صحت مسله ده، صحت دا لازمه بدل ده چې د ماشومانو ته باید دا دوایی دا استعمال کړی شي. په مجموع کې ټول ولس دا وظیفه ده چې باید خلک دې مسلې ته آماده کړي تر څو واکسین دغې ته وویله شي، راتلونکي نسل دې موږ ته بانه وي هغه نجات پیدا کړي.
پولیو ساري او د تل لپاره معلولونکې ناروغي ده. د روغتیا پالانو په وینا تر هغه چې په افغانستان کې د پولیو یوه مثبته پیښه هم موجوده وي، هیڅ بل ماشوم د دغې ناروغۍ له خطره خوندي نه دی.
د سو خبرونو سرخط لرو. د افغانستان د دریو سیاسي ډلو د ائتلاف غړو ویلي دي چې د دې لپاره یې ائتلاف کړی دی چې په قدرت د جمهور رئیس اشرف غني انحصار ختم کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې غواړي په 18 ولایتونو کې اساسي روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. دغه وزارت نن له یو شمېر کورنیو بارنیو مؤسسو سره د دغو اساسي روغتیایي اسانتیاوو د پروژې د تطبیق کولو تړونونه لاسلیک کړي. د شمالي کوریا د اتمي وسلو د عامې تباهۍ مخه څنګه نیول کېدلی شي؟ دا مسله د جنوبي کوریا د جمهور رئیس سره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اجنډا لومړنۍ موضوع وه. د واشنگتن او سیول ترمنځ په تجارتي اړیکو باندې هم خبرې شوې دي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس چې د سپینې ماڼۍ په روز ګارډن کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر څنګ ولاړو، د شمالي کوریا سلوک د بې غور او وحشیانه رژیم سلوک وباله او زیاته یې کړه چې د اتمي وسلو او د بالستیک توغندیو پروګرامونو ته یې باید ځواب ورکړ شي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت شاوخوا ته حلقه تنګوي او همدغه راز د جمهور رئیس بشار الاسد طرفدار عسکر چې ایران یې ملاتړ کوي د وسلوالو نه ځایونه بیرته نیسي. واشنگتن لیوال دی چې د اسد د حکومت سره چې منځوي شوی دی همکاري وکړي، خو دا به سخت وي چې د اسلامي دولت وسلوالو ریښه وچکي او دا کار یوازې د کوردي او عربو ملیشو په وسیله چې امریکا یې ملاتړ کوي وکوي. د ائتلاف نطاق ویلي دي چې د اسد د قواوو پیشرفت دغو قواوو بارس وکړي. اسد د داعش د ځایونو د نیولو پرېښودل دا خطر لري چې داسې وګڼل شي چې امریکا د اسد د واکمنۍ دوام ته مشروعیت ورکوي او احتمال لري چې د هغو خلکو په ضد مطلق وي شي چې د هغه په ضد بغاوت کړی دی. د دین او دولت د چارو جلاوالی د ترکیې په اساسي قانون کې په 1923 کال کې د تعدیل په اساس راغلی، خو د ترکیې د اوسني حکومت جمهور رئیس رجب طیب اردوان باندې ځینې انتقادونه شوي دي چې سیکولرزم ته د ملک تاریخي ژمنه له منځه وړي. جمهور رئیس ترامپ امریکایانو ته په خپل هفتهیزي راډیوي وینا کې ویلي دي چې په دې ونه کې په سپینه ماڼۍ کې د هغو امریکایانو د کورنیو سره کتلې دي چې د کورنۍ غړي غیر قانوني مهاجر وژلي دي. د ویلي دي زیاتره دغه مهاجر جنایي سابقې لري او سوسو واري د مرکمه سل شوي دي. دغه هر یو کس د مرګ مخه نیول کېدل شو. جمهور رئیس ترامپ دغه امریکایانو د ژوند په باره کې ویل چې د هغو ژوند تالاشو ځکه چې وایي زمونږ حکومت خپل کار سم نه وکړي. د چین جمهور رئیس شی جی پینګ د هانګ کانګ نوی رهبر کارلی لام ته د وفاداری سوګند ورکړ. دا مراسم د برتانیې نه چین ته دغه کار د واکمنۍ د سپارلو په شلمې کلیزې ترسره شوه دي. دغه مراسم چې د هانګ کانګ او چین بیرغونه په کې رپیدل په هماغه بندر کې اجرا شول چې د برتانیې اخیری گورنر په 1990 کال کې دغه ښار چین ته وسپارل. د هانګ کانګ نوی اجرایوي رئیس لام چې بیجینګ تصویب کړ نن د شنبې په ورځ لوړ وکړه چې د چین او هانګ کانګ ګټې به ساتي. د امریکا د دفاع وزارت په پاوس کې د ترانس جندر یا د هغو خلکو استخدامېدل ځنډوي چې اصلا نجلۍ یا هلک وي خو د خپل مخالف جنس احساس کوي. جیمز میتیس د جمعې په ورځ په بیان کې ویلي دي چې دغه تصمیم شپږ میاشتې ځنډوي. د جمعې په ورځ هغه نیټه وه چې د اوباما ادارې د امریکا په پوځي قواوو کې د دغو خلکو د استخدام لپاره تعیین کړې وه. د نړۍ پخوانی او نننی رهبران نن د شنبې په ورځ د فرانسې د سارسبرګ په ښار کې غونډ شوي دي چې د جرمني د فقید صدر اعظم هلمت کول د کارنامو قدردانی وکړي چې د شرقي او غربي جرمني د بیرته یوځای کېدو افتخار په برخه ده. شرقي او غربي جرمني په 1990 کال کې بیرته یوځای شول. کول چې د جون پښپاړسمه د اتاویا کلونو په عمر وفات شو د جرمني لمړنۍ ملي رهبر دی چې په سټراسبورګ کې په اروپایي پارلمان کې په ویاړ د یادونې مراسم جوړیږي.
قدرنو او محترمو اوریدونکو، ستاسو د سوکالۍ په هیله زموږ وسنۍ پښتو نیم ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. موږ له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.